السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې نن سه شنبه د روژې د میاشتې دیرشمه او سبا چهار شنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. د دې محکمې لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د اسلامي امارت د میاشتې د لیدو کمیټې د مرکز ولایتي غړو د معلوماتو پر اساس د هیواد په هیڅ ولایت کې د دغه کمیټې غړو د شوال المکرم یا کوچني اختر میاشت نه درېدلې او نه هم عام خلکو محاکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړي. نو په دې اساس به د چهارشنبه په ورځ کوچنی اختر وي. تر دې مخکې پرون سعودي عربستان هم ورته اعلان وکړ. متحده عرب امارات او قطر هم د چهارشنبه ورځ د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړی ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلې په لسګونو زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسیږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي لشپږو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوي 4,800 کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناو کې اوسیږي چې بیړني ملاتړ او لاسنیوي ته اړتیا لري. دوچا په خبره په هرات کې پاتو ورځو کې درې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه شپږ اشاره درې وو وشوي او له امله یې 4,000 کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي چې 215,000 کسان هم بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. دوچا په وینا د زیانمن شوي کسان د خپلو کورونو درغولو او د موقت سرپناو په برخو کې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي د نړیوال صندوق د بسپنې پر مټې د افغانستان په مختلفو برخو کې د روغتیايي جدي پاملرنې آی سی یو پر پیاوړي کېدو نږدې 3 میلیونه ډالر لګولې دي. یو ان ډی پی پرون ویلي چې د آی سی یو له واحدونو سره د مرسته د دې لپاره شوې چې ناروغانو په تیره د کووډ 19 ناروغانو لپاره د حیاتي درملنې مسله یقیني شي. د یو ان ډی پی په وینا آی سی یو په افغانستان کې مهم رول لوبوي په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې د جګړو او طبي پیښو له کبله زیانمنې شوې دي. د ایران د الزهرا پوهنتون رئیس خبرداري ورکړی چې د خزینه زده کوونکو د هغې ډلې په وړاندې به قانوني اقدام وکړي چې یو ویډیو یې زیاته په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. په دې ویډیو کې ښکاري چې دوی خپل فراغت په نڅاو او سندرو سره لمانځي. په دغه ویډیو کې چې ورته ډیر پام اوښتی د مهندسي او انجینرۍ شاوخوا لس محصلانو چې د فراغت جامې او خولۍ په سر دي لیدل کېږي چې له یو بل سره نڅاوې کوي او پر موټر سایکل سپریږي. د ایران په لویدیز بندری ښار بوشهر کې پروت د دې پوهنتون رئیس زهرا حاجیانی ویل چې د دې پوهنتون د امنیت څنګه په دې اړه څېړنه وکړي او چا چې دغه ویډیو اخیسته په نښه شوی او حساب کتاب ورسره وشي. په ایران کې له 1980 کال د اسلامي انقلاب راهیسې له نه کړنو پورته نجونو او ښځو ته حجاب اجباري دی خو ډیر وختونه یو شمېر ښځې له دغو اصولو سرغړونه کوي او چارواکي هم دغه ښځې ځپي. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړي چې د بالټیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یو جنگي بیړۍ ویجاړه کړې ده. که دغه ادعا رښتیا ثابته شي هغه به د کیف د ورتیا زیاتوالی ښکارندوی کوي او کولی شي له خپلې پولې لرې د کرملین پر ګټو برید ثابت کړي. په هغه ویډیو کې چې د اوکراین پوځي استخباراتو په ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر خبره کړې ویل شوي چې د سترپوخوف کوریت کښته یې درنه اور لګیدلې چې د مخابرات او اتوماتیک وسایل په بشپړه توګه ویجاړ کړي. په دې اړه څه نه دی ویل شوی چې دغه اور لګیدنه په څه ډول رامنځته شوی او یا چاته مرګ جوړ لاوخته کنه. د کیف رسپانو هم د نامعلومو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د اوکراین پوځي استخباراتو د بریټ تر شا لاس درلود. ازادي رادیو په سمدستي توګه دغه بریټ ادعا نشي تاییدولی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. یو سروې ښیي چې له افغانانو سره شوې نقدي مرستې اغېزمنې وي. د چارو کتونکي هم د لنډمهاله اړتیاو لپاره دا مرستې ګټورې بولي.
د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چیرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کیږي ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري.
د نړیوالو له شاوخوا 3 میلیارد مرستو سره سره د بېوزلۍ ټغر لا ټول شوی نه دی. کندوز کې له ناچارۍ د ماشومانو درانه کارونه ډیر شي.
دا کار کو دا بوتلان ټولو دورز سال یو نیم سال کوي کار دا غریبی ده.
د طالبانو لوړپوړي چارواکي وایي اساسي قانون ته اړتیا نشته خو کتون کې څه وایي؟
دا د قانونیت او د عدالت غوښتنه ده او د طالبانو حکومت په دې مورد کې پاتې راغلی.
او د اسرائیل صدر اعظم وایي پر رفح د عملیاتو د پیل نیټه مشخصه شوي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوریدونکو که د خبرونه تر دوه مینه مایي زموږ ملتیا وکي په دوه مینه مایي کې لښپګنیمو بجو ورسته د زهرو کاروان پرګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو پر اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نقد مرستو ویش اغیزمن وو. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب پرون دوشنبه خپور کړی، د دغه سروې موندنې هم پکې راغلي. په دغه سروې کې چې د یو مرستندوی سازمان د خوا ترسره شوي ویل شوي چې د نقدو پیسو د مرستو د اغیزمنتوب سره سره په کار ده چې د دغو مرستو د ویش لپاره ښه میکانیزمونه او د شفافیت لپاره یې طرحې رامنځته شي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې له خلکو سره د نغدو پیسو د مرستو په اړه د یوې مرستندویې ټولنې لخوا د ترسره شوې سروې موندنې د دغو مرستو اغیزمنتوب په ډاګه کوي. دغه سروې د آی ایم ایم ای پی په نوم د یوه غیر انتفاعي سازمان لخوا چې د بشري مرستو او د پراختیايي خدماتو د مسعود مدیریت لپاره معلومات چمتو کوي ترسره شوې ده. په دې اړه په ریلیف ویب کې پرون دوشنبه په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې دغه سروې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې شوی د خلکو پر هوساینې د نقدي مرستو مثبت اغیز ښیي، خو په عین حال کې د اساسي اړتیاو په پوره کولو کې د پام وړ تشو ته هم ګوته نیسي. په ځانګړې توګه د خوړو، روغتیا پالنې او تعلیم په برخو کې د دې سروې یوه مهمه موندنه په ژمي کې د تودوخې د امکاناتو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل شوې چې له خلکو سره د مرستو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. دغه سروې د نقدي مرستو د بڼې او دوام لپاره پر یو لړ مواردو او هم په دې برخه کې پر شفافو طرحو ټینګار کوي. همدارنګه ویل شوی چې د امنیت ښې ګټې اخیستنې او د خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنې د دې اړتیا رامنځته کوي چې د نقدو پیسو د توزیع لپاره میکانیزمونه پیاوړي او ښه شي. د پکتیا په پوهنتون کې د اقتصاد پخوانی استاد جانداد جهانی وایي دغه سروېګانو چې په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوي ورته نتیجې درلودلې دي.
د سروې موندنې ښیي چې نقدي مرستې مؤثرې دي یا اغیزمنې دي. د اقتصادي منطق دا دی چې د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چیرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کیږي، ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري. کیدلی سي وي کورنۍ وریجې او لوبیا اړتیا ولري یا غوړ ته ډیر ارزښت ولري، وي بلې کورنۍ ته کیدلی سي غنم او غوړې ډیر ارزښت ولري، یا یو مختلف ترکیب دي دغو شیانو.
د ښاغلي جهاني په باور دغه سروې د بشري مرستو د محصول لپاره چې پر اړو کسانو مرستې وشي ځینې وړاندیزونه کوي چې پالیسي جوړونکي باید هغو ته پام وکړي. دغه سروې په دودیز ډول د مرستو د پروګرامونو د اړیکو د پیاوړتیا، د ستراتیژیو د مدغم شوو خدمتونو د ملاتړ او د پیاوړي امنیتي اقداماتو سپارښتنې کوي. همدارنګه ویل شوی چې د مستقیمو مرستو ترڅنګ مهمه ده چې د اقتصاد د پیاوړتیا نوښتونه هم په کار واچول شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP دوه اونۍ وړاندې وویل چې په تېره هود میاشت کې په افغانستان کې له شپږ میلیون کسانو سره د نغدو پیسو یا خوړو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې څلیرشت میلیونه کسان سک میلادي کال بشري مرستو ته اړتیا لري.
واموریدل چې ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو پر اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نغدو مرستو ویش اغیزمن وو، خو ولې له دغو نغدو مرستو سره سره چې د سیګار له خوا شاوخوا درې میلیارد ډالر بلل شوي د افغانانو اقتصادي وضعیت کې ژور بدلون نه دی راغلی؟ ولې لا هم په افغانستان کې د بېوزلۍ ټغر پروت دی او څلرویشت میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې اړه مې په مخکینۍ خپرونه کې د چارو کتونکو یاسر احمد زئی وپوښت.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د خواته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه څه چې په کار دی په هغه شکل متاسفانه نه عملی کیږي. خلک فقط هغه څه چې ورته ویل شوی هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لاس یا پنځلسو کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي، دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې هغه کوم کوشنیر چې آماده کېږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل پخوا هم په دې حتی په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په هغه لیستونو کې ځای ورکوو که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي خپله ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نور و وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه تا د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا ته به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه همغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، همغه رقم.
نو دغو ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوئ څه لامل و چې دغو درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.3 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بیرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستې وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ما ته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا صحیح ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمن څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغیرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي دغه دغه څه دي او دوی په هغه باندې ولاړ دي.
د چارو کتونکو یاسر احمد زئی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په همدې بشري موضوعاتو، د بیوزلۍ پر موضوعاتو تمکیګو، په کندوز ولایت کې د بیوزلۍ لکبله په شاقه کارونو د ماشومانو د اخته کېدو یا بوختېدو پیښې ډېرې شوې دي. ورزو د ازادي راډیو خبریال ته چې له یو شمېر دغو ماشومانو سره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
کندوز کې یو زیات شمیر ماشومانو د بیوزلۍ او د کورونیو سرپرست نشتوالي له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر ماشومان اقتصادي ستونزې او د کورونی سرپرست نشتوالی یو له هغو لاملونو یادوي چې له امله دوی له درس او تعلیم څخه بې برخه شوي او د کم عوایدو د ترلاسه کولو په بدل کې سخت کارونه ترسره کوي. دیارلس کلن محمد کریم چې هر ورځ د کندوز ښار د پولي الچین سیمې څخه ښار ته راځي او د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره له سهاره تر ماښامه د ښار پر واټونو ګرځي، هغه ازادۍ روډۍ ته وویل
سبای او بجه رازم ما خام بیت رازم
څوارلس کلن محمد فهیم هم یو له هغو ماشومانو دی چې په مصري خانه کې درانه کارونه ترسره کوي. هغه د خپل ژوند په اړه ازادي روډي ته وویل:
مصري خانه کار میکنم، سبقی میرم، شاو میایم، هفته سه سره
به په مصري خانه کې کار کوم. په اونۍ کې درې سوه افغانۍ راکوي. پلار می سپینګیره دی او زه خپله د کورنۍ سرپرست یم. زه غواړم چې درس وایم، خو د اقتصادي ستونزو له وجې ښوونځی رانه پاتې دی. په کور کې شپږ نفر یو.
اته کلن عمر خان چې ځان د کندز ښار د سیدرک سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله هر ورځ د ښار له واټونو او کوڅو پلاستیکو کاغذ ټولوي.
ما وټال میچینم ساوډو میکنم خونه نه اتر مې برم
پایره واټون او کوچو څخه بوتلونه او پلاستیکی توکي ټولوم او بیا هغه پلورم چې خپل کورنۍ ته پرې ډوډۍ واخلم. پلار می کار نشی کولی، لاس فلج دی. زه چې کار ونه کړم کور ته څوک ډوډۍ یوسی؟ زه له دولت نه غواړم چې ماته د درس زمینه برابر کړي.
نه کلن عبدالهادی چې ځان د کندز ښار اړوند د بوزي کنداري سیمې اوسیدونکی راپیژني، دی وایي له درس او تعلیم سره ډیره مینه لري، خو په وینا یې د فقر او بېوزلۍ له امله یې کار کولو ته مخه کړې ده.
دا کار کو دا بوتلان ټولو ورځ سال یو نیم سال په کار نه کور کې نه ستاسو دا غریب نه مکتب نه غریب نه غریب کور کې نه ستاسو دولس نه پات.
وکلن بنیامین هم یو له هغه ماشومان دی چې په کم عمر کې د روزګار درون پیټه ور لغاړه شوی دی. دی په کندز ښار کې د خلکو بوټو نه پاله شوی.
زه د خلکو بوټو نه پالش کوم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوم. پلار مې بل خزه کړي او موږ یوازې پریښو. زه باید کار ونه کړم، باید درس وایم او د مجبوریت له وجې کار کوم.
له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندوز د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له دې وړاندې د یاد ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې څوارلس زره کم عمره ماشومان په بېلابېلو شاقه کارونو بوخت دي. دا یوازې کندوز نه دی چې د بېوزلۍ، فقر او د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر ماشومانو شاقه کارونو ته مخه کړې ده، بلکې اوس مهال د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې د بېوزله کورنیو ماشومان له ورته برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، بیرته د افغانستان مسلې ته راستنیږو، خو اوس ورځو منځنی ختیځ ته. په داسې حال کې چې د غزې له خان یونس ښارګوټي د وروستیو اسرایلي سرتیرو د وتلو خبر ورکول کیږي، د اسرایل صدر اعظم ویلي چې د غزې پر رفح ښارګوټي د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو نیټه مشخصه شوه. په عین حال کې په غزا کې د یو اوربند ټینګېدو لپاره هم هڅې ګړندۍ شوې. تفصیل له نوریاس نوریا ور.
د غزې ترنګ له خان یونس ښار ګوټي ورستی اسرایلی سرتیرو وتلو په سیمه کې د سخت دریځ حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترګرې ډلې په توګه پیژني، په وړاندې د ځمکنیو عملیاتو یو حساسه مرحله بشپړه شوه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرایل پوځي چارواکو وویل چې ځواکونه یوازې ځانونه سره منسجم کوي، ځکه پوځ د حماس بل مرکز رفح ته د ننوتو لپاره چمتووالی نیسي. اسرایل له اونیو رئیس ژمنه کړې چې د غزې په جنوبي ښارګوټي رفح کې به چې د کلابندې شوې غزې نیمایي نفوس یعنې شاوخوا 1,400,000 کسانو پکې پناه اخیستې، ځمکني عملیات پیل کړي. په دې سیمه کې د اسرایل د پوځي عملیاتو پر پلان نړیوالو جدي اندېښنه ښکاره کړې، او د اسرایل نږدې متحدو ایالتونو هم د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره د یو باوري پلان غوښتنه کړې ده. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبه پر ورځ وویل چې پر رفح ښارګوټي د پوځي عملیاتو لپاره نیټه مشخصه شوې ده. اسرایل دا سیمه د حماس ډلې وروستی پیاوړی مرکز بولي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي نتنیاهو نه دي ویلي چې دغه عملیات به کله پیلېږي، خو هغه ټینګار وکړ چې پر سخت دریځ حماس ډلې د بری لپاره اړتیا ده چې ځواکونه یې رفح ته داخل شي، او په سیمه کې د ده په وینا د ترهګرو کنډکونه له منځه یوسي. نتنیاهو په یو ویډیوي بیان کې ټینګار وکړ چې دا کار به وشي او د پوځي عملیاتو لپاره نیټه ټاکل شوې ده. د اسرایل صدر اعظم داسې مهال دغه څرګندونه کوي چې د مصر په پلازمېنه قاهره کې په غزه کې د یو اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې مرکچیان له حماس سره د یو اوربند پر سر خبرې مخته وړي.
د رويټرز اژانس راپور لمخې د حماس او چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط د دوشنبه پورې زول چې د قاهره په نوي پړاو خبرو کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. هغه ویلي چې د اسرائیل په دریس کې بدلون نه دی راغلی، نو ځکه د قاهره په خبرو کې نوي څه نشته. په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي وویل چې متحده ایالات هیله مند چې هر څومره ژر چې کیدی شي د یرغملو د خلاصون لپاره له حماس سره یو جوړ جاړی وشي چې هغه به په سیمه کې د شپږو اونیو لپاره یو اوربند ته هم لاره هواره کړي. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا په روانه جګړه کې 3,200 کسان وژل شوي او نږدې 6,000 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت د ولسي وګړو او وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي، خو وایي چې د وژل شوو 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي. په غزه کې د اسرائیل لوري پوځي عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیل پر قلمرو په برید کې شاوخوا 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 2,500 نور یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
را سره اوسي وړاندې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لږ تر لږه دوه چارواکو پر روښانه ټکو ویل چې افغانستان د شریعت په شتون کې اساسي قانون ته اړتیا نه لري. د ازادۍ راډیو په دې تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د قوانینو ترمنځ تنازع او تناقض ته ژوره کتنه شوې او همداراز دا مسله راسپړل شوې چې آیا په افغانستان کې شریعت د انفاس په صورت کې بیا هم د هیواد له نړیوالو سره د تعامل لپاره وضعي قوانینو ته اړتیا لري کنه. احمد تکلو تفصیل.
په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، ولیدل شول چې د حکومت اړوندو محکمو او قاضیانو لسګونه کسانو ته د اعدام او حبس په ګډون سزاګانې ورکړي، خو دا حکمونه په کوم اساس ورکړل شوي؟ د څارونکو په نظر نننۍ افغانستان چې اساسي قانون نه لري په یو قانوني تشکیرا ګرځي. د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي دوري په یو لسمه په کابل کې د یوې مدرسې د زده کوونکو د فراغت غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه به بنسټ دي، ځکه د په وینا د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قران کریم او احادیث دي. لدې نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په کابل کې یو خبری غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون کوم ستونزه نه ده. هغه زیاته کړه چې شریعت جامع قانون دی او په وینا یې فقه په حکومت او نظام کې د هر وګړي دنده ټاکي. په افغانستان کې د تیرې یوې پیړۍ اساسي قوانین داسې جوړ شوي و چې لمخې هیڅ قانون له شریعت سره په ټکر کې نشوای راتلای. د پرزیدلی جمهوری نظام د اساسي قانون په درې ماده کې راغلی وو چې په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي. خو طالبان وایي چې دوی غواړي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې سوچه شرعي نظام پلی کړي. اوس پښتنه دا ده چې آیا د شریعت انفاس په یو هیواد کې د اساسي قانون او نورو وضعي قوانینو اړتیا له منځه وړي؟ اساسي قانون د قوانینو مور بلل کیږي او د شنونکو په باور نشټونی په فرعي قوانینو کې د تناقض باعث کیږي. په قوانینو کې تناقض څه وخت راځي؟ د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي په خوانی استاد نصر الله ستانگزای د قوانینو د تناقض او تنازع مسلې ته د سکتن کوي.
اساسا د قوانینو د تنازع مسأله هغه وخت کې رامنځته کیږي چې په یو هیواد کې اساسي قانون شتون ونه لري او په اساسي قانون کې د قانوني نصوصو یا د قانوني اسناد د پاره منابع نه مشخص شوی. په افغانستان کې دا اوس تاسو وینئ چې اساسي قانون وجود نه لري، بنان په ډېر طبیعي ډول د قوانینو تناقض رامنځته کیږي.
د فقهي او شرعي چارو شنونکي صلاح الدین سعیدی د طالبانو دا ادعا چې وای دوی غواړي سوچا شرعي نظام پلی کړي ننګوي او وای چې افغانستان وضعي قوانینو ته جدي اړتیا لري. د هغه په باور د اسلام په تاریخ کې بیلابیل مذاهب شته او ورسره په تیرو 1400 کلونو کې بیلابیلو واکمنیو په بیلابیلو برخو کې قوانین نافذ کړي دي، نو ځکه د ښاغلي سعیدی په وینا د قوانینو د تاریخي یون ته په پام سره د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنۍ وروسته باید سمدستي وضعي قوانین جوړ کړي او نافذ کړي وای.
په داسې انقلابونو کې چې د زور په واسطه باندې حاکمیت انتقالي
نوی حاکمیتونه مدبر حاکمیتونه اعلان کوي چې تیر قوانین په استثنا د هغه مواردو کې چې مونږه ملغا اعلانو نافذ دي. دا د قانونیت او د عدالت غوښتنه ده او د طالبان حکومت په دې مورد کې پاتې راغلی.
خغلی سیدی وای افغانستان اوس عملا له یو قانوني خلایا تشه سره مخامخ دی. په خوانی څارنواله زرکه مليار بیا که څه هم د قانون د تشه خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هیواد نوی اساسي قانون جوړ کړي، خو دا په عین حال کې وای طالبان په جدیت سره د موجودو قوانینو د تطبیق لپاره د قوانینو د تشه نیمګړتیا ډکوي. میرمن مليار له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې جدیت مثالونه هم وړاندې کړل.
اوس عملاً ګورو چې په 1948 کال کې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون تطبیقیږي. مثلا ملي هویت ته په جمهوریت کې څوک درناوی قائل نه و، اما نن ورځ څوک دا جرأت نه لري چې ملي هویت د افغانستان د پښتنو سره مواجه کړي. په هغه وخت کې د خلک به اوچت شول، بیرغ به جګ چې موږ افغانستان نه منو، اما نن ورځ دا مسایل نشته دي. یعنی قانون لرل یوه موضوع ده او د قانون عملي کېدل یوه بله موضوع ده.
د حقوقي چارو د شانونکو په باور اسلامي هوادونه حتی که شریعت په بشپړ ډول عملی هم کړي، لنور نړی سره د تعامل پر مهال د وځي قوانینو د نشټوالي لکبل لخن سره مخامخ کیږي. خغلیستانک زای په دې مسله کې د مالی برخي قوانین د مثال په توګه یادوي، وای ځینې فرامین او احکام چې د طالبانو حکومت صادر کړي لنړیوالو قوانینو سره تناقض لري. ستانګزای د سوچا شرعي نظام د جوړولو ادعا ته د اشاره پترڅ کې وای ک افغانستان او نور اسلامي هیوادونه وځي قوانين و نه لري، نو په نننۍ نړۍ کې ژوند نشي کولای.
افغانستان بيد بین المللي تعاملاتو او بيد نړیوالو حقوقي معیارونو نه خپل حقوقي نظام نسم بالاول. مثلا بانکي نظام، مثلا د اوس افغانستان ته د مالی چارو د پاره نړیوال بانک قرضې ورکوي، پیسې ورکوي. دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان قوانین رعایتوي، هغوی خپل قوانین رعایتوي. یا کله تاسو په ډیپلوماتیکو مناسباتو ورزوی د بین المللي حقوق او بین المللي موازین چې وجود لري هغه عملي کیږي. ان دا یوازې د یو هیواد په خوښه نه شي تعدیلېدلی.
خغلی ستانکزای هغه سوداګریز معاملې چې د طالبانو حکومت له بهرنیو شرکتونو سره کړي د مثال په توګه یادوي، او ای په دې معاملو کې د اختلاف په صورت کې د دواړو خواوو داوه کومې شرعي محکمې ته نه راجی کیږي، بلکې په نړیوالو معیارونو به حل فصل کیږي. له قوانینو سره سلیقوي چلند بل هغه علت دی چې په قوانینو کې د تناقض باعث ګرځي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته که څه هم خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی، ځکه باور لري چې شریعت د دوی اساسي قانون دی، خو له بلې خوا یې پخواني قوانین هم نه دي ملغا کړي. هغه هیوادونه چې د قوانینو سرچینه یا منبع شریعت وي درې ډوله قوانین لري. لومړی هغه قوانین چې له شریعت څخه اخیستل کیږي، دوهم هغه وځي قوانین چې د اسلامي هیوادونو د قانون جوړونکې بنسټونه یې د اړتیا لمخې جوړوي خو له شریعت سره په ټکر کې نه وي، او دریم هغه نړیوال تقنینی اسناد چې له شریعت سره تناقض ونه لري خو د دولتونو یې په نړیواله کچه لاسلیک کوي. خغلی ستانګزای وایي د سوچا اسلامي نظام معنی دا نه ده چې یو هیواد باید وځي قوانین ونه لري.
د مال نظر کچیرې اساسي قانون وجود ولري په هیڅ وجه شرعي قوانین له معاصر قوانین سره په ټکر کې نه راځي. د هېدل لپاره چې د اسلام حقوقي سیستم د پنځو لویو حقوقي سیستمونو په جمله کې راځي چې نه په نړیوالو ستانداردونو منل شوی ده، او دا د ډیرو هیوادو د افغانستان په شمول هیوادونه هیڅ کله تاسو په افغانستان کې داسې یو قانون نه ګورئ چې هغه د شریعت سره په مغایرت کې وي.
د افغانستان په قوانینو کې د تناقض یو بل مورد هغه نړیوال کنوانسیونونه، معاهده او پروتوکولونه دي چې افغانستان په 1948 کال کې د ملګرو ملتونو د غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته لاسلیک کړي دي. د نړیوال اسناد په تیرو نږدې 8 لسیزو کې د افغانستان د قوانینو یوه برخه ګرځېدلې، خو طالبان عملاً ډیری د اسناد، د مثال په توګه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې دوی د یو لویدیز ارزښت په سترګه ورته ګوري نه مني. لبلې خو د جنونو پر منځنۍ او لوړو زده کړو او د خځو پر کار محدودیتونه چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورست عملی کړي له هغو قوانینو سره په تضاد کې دي چې د افغانستان په خوانیو دولتونو تصویب کړي دي، او د هیواد د قوانینو د یوې برخې په توګه په رسمي جریدو کې هم خبره شوی، خو طالبانو رسمن د هغو د لغوه کېدو اعلان نه دی کړی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.